رادیو آشنا
صدای امریکا
نړۍ کې په میلیونو مسلمانانو پرون د دوشنبه په ورځ د کوچني اختر ورځ ولمانځله. د امریکا جمهور رئیس وایي د نړۍ راتلونکي ثبات د افریقایي ملکونو په سوکالۍ پورې تړلی دی، او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي پلاو یاغیانونه یې سیمې نیولې دي. د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. د اختر دوه مورچ مو مبارک سپه دی راچی د اختر شپې ورځې مو په خیر تیریږي. د دې د دې ساعت په دویمې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره، د غزې د وضعیت پاکله، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د وروستي سرګندونو پاکله ریپورت لرو، همدغه راز په پاکستان کې د افراطیت پاکله ریپورت لرو، او په قندوز کې ریپورت لرو چې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ چې د جګړې له امله بې ځایه سوي دي اخترې په خپلو سیمو کې نه دي کړی او په پردیو کورونو کې اختر تیر کړی. د دې ټولو نه د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او زمین مومن صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
په درسته نړۍ کې په میلیونو مسلمانانو د روژې مبارکې میاشتې نه وروسته پرون د دوشنبې په ورځ د واړه اختر لومړۍ ورځ ولمانځله، مګر په فلیپین کې تاوتریخوالی نه پیښ شوی او د غزې د تړانګې د جنگ په سیمه کې د اختر لمانځل تیت غوندې وو. په افغانستان کې هم د اختر د لمانځه په ادا کولو سره اختر پیل شو. په کابل او نورو ولایتونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ولسمشر حامد کرزي د اختر لمونځ د نورو حکومتي لوړ رتبه او غړو د اسلامي هیوادونو د ډیپلوماتانو او د پارلمان د یو شمېر غړو سره د ارګ په جومات کې ادا کړ. د ابو سیاف د افراطي ډلې تقریبا 50 وسلوالو د فلیپین په جنوب کې په هاغو موټرو باندې ډزې وکړلې چې یو کلي ته د اختر په میله کې د ګډون لپاره ور روانو. په دغه حمله کې 20 تنه وژل شول او 11 تنه نور ټپیان دي. په غزه کې په سلګونو کسان پرون سهار د اختر لمونځ په یو جومات کې وکړل. دغه عبادت کوونکي په زیاده دي چې په میله کې برخه واخلي. خپل ځینې کورونو ته ولاړل او په داسې حال کې چې نور هغو زرو فلسطینیانو قبرونو ته ولاړل او دعای ورته وکړلې چې د اسرایل او حماس ترمنځ د درو هفتو د جنگ په وخت کې وژل شوي وو. په سلګونو عبادت کوونکو د کولالمپور په ملي جومات کې د مالیزیا د هغو دوه الوتکو د قربانیانو لپاره دعا وکړلې چې یوه د دې میاشتې په سر کې د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه، او بلې د مارچ په میاشت کې چې بیجنګ ته روانه وه په هوا کې لادرکه شوه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کوچني اختر په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته پیغام لیږلی دی، ویلي دی چې څرنګه چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو ټول نړۍ په ګوډ ګوډ کې مسلمانانو نیکمرغه کوچني اختر ولمانځه، زه او میشل اوباما خپلې نیکې هیلې او پیرزوینې هغوی او د هغوی کورنیو ته وړاندې کوم. د وروستۍ ورځې د روژې نیولو، د نفس د تزکیې او د بېوزلو سره د مرستې وخت و. په داسې حال کې چې اختر د روژې د مبارکې میاشتې پای دی، اختر د هغو ګډو ارزښتونو ښکارندوی هم دی چې موږ یې په انسانیت کې سره یوځای کړي یو او هغو مکلفیتونو ته پیاوړتیا وربخښي چې د بېلابېلو عقیدو خلک یې د یو بل پر وړاندې لري. په تېره بیا هغه کسان چې بېوزلۍ، جګړې او ناروغۍ ځپلي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې اختر هغه زیات شمیر لاسته راوړنې او مشارکتونه راپه یادوي چې امریکایي مسلمانانو زموږ د ملت د یو موټی والي او د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره ترسره کړي دي. له همدې کبله دلته په امریکا او په ټولې نړۍ کې د بېلابېلو عقایدو درلودونکو خلکو تر څنګ درېږو تر څو د حقونو ساتنه وکړو او د خپلو ټولنو په وړاندې د هغوی د ژمنو هرکلی کوو. موږ د امریکا د حکومت په استازیتوب په امریکا او ټولې نړۍ کې مسلمانانو ته د خوښیو نیکمرغیو څخه د ډک اختر غوښتونکي یو. اختر مو مبارک سه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د نړۍ راتلونکی ثبات د افریقایي ملکونو په سوکالۍ او پر خپل ځان تکیه کولو پورې تړلی دی. ښاغلي اوباما دا تبصره پرون د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د 1500 ځوانانو یوې ډلې ته کوله چې د افریقا د ځوانانو مشرانو لپاره د واشنگتن د فیلوشپ په لومړۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. په امریکا کې د مشرتابه د شپږ هفتییزې روزنې په غونډو کې دغه ځوانان ان برخه اخلي. د ځوانانو دغه غونډه د امریکا او افریقا د مشرانو د عالي غونډې نه د مخه کېږي چې بل هفته به پکې د افریقا تقریبا 50 مشران برخه واخلي.
د امریکا د حکومت نوی راپور وایي پوځ د هغو سپکو وسلو څرک په معاصره توګه ونه لګاوه چې د افغانستان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د خاص مفتش په قول چې د څارنې د یو مستقل سازمان مشر دی، دا داسې خطرونه راپیدا کوي چې ځینې وسلې چې د افغانستان پوځ ته ورکړل شوي دي د هغیانو لاسته شایي. ورسي رپورټ وایي د هغو ډیټابیسونو چې د امریکا حکومت ساتلی دي په هکله معلومات له درکه شوي دي او یا هم دویم ځلي وسلې ثبت شوي دي چې افغان قواو ته ورکړل شوي دي. د مثال په ډول په دغه رپورټ کې راغلي دي چې ویل کېږي 900 وسلې چې د افغانستان د ملي اردو په ډیبوګانو کې باید وي هلته اوس نشته.
د اوکراین انا پاوز واجه پروند د شنبې په ورځ د روسي پلاوه یا غانونه هغه سیمه ته نږدې چې د ماليزیا الوتکه پکې راغورځول شوې و نور سیمه ونیوله. او پاوز وای د الوتکې داتا خی چې الوتکه د توغندی او په چاره باندې تبا شوې ده. د پاوز نتاق اندري لنسکو د پروند د شنبې په ورځ په کیف کې ویلې په داسې حال کې چې امنیتي قواوې د روسي سرحد سره نږدې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو یا غانو په خلاف خپلو حملو ته زور ورکړی دی. لسنکو په بیلتون غوښتونکو وغندله چې د الوتکې د غورځېدو په سیمه باندې د هوانو او توپخانې ډزې کوي چې هغه شواهد له منځه یوسي چې د دوی د جولای د 12 نیټې د حملې په باره کې نه موجود دي چې ټولې 298 سپارلې پکې وژل شوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د غزې وضعیت خراب دی او دواړه اسرائیل او حماس د وضعیت په خرابېدو کې ګرم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ د نورو مشرانو په څیر د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. هغه دواړه اړخونه په دې تورن کړل چې غیر مسؤلانه اقدامات یې کړي دي. ښاغلی بان کی مون داسې ویل:
In the name of humanity, the violence must stop.
د بشریت په خاطر باید تشدد ودرول سي. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د سمدستي اوربند لپاره هیلي د خاورو سره برابر کړي او په خپل تلویزیون وینا کې خپل وطنوالو ته ویل دوی باید د حماس سره د اوږده جنگ لپاره چمتو ووسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر دواړو خواو باندې غږ وکړي چې ژر تر ژره دی اوربند وکړي او د جګړې نه دی لاس واخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په غزه کې اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو هر ډول موافقه باید چې دې ته زمینه مساعده کړي چې حماس او نور تروریستي ډلې بې وسلې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون دا خبره هم وکړه چې د هیله مند چې د اوربند په سر موافقه وشي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې د حماس تر ډلې بې وسلې کول ډیره مهمه موضوع ده تر څو د اسرائیلو امنیت خوندي شي. د لیبیا مرکز ترابلس ته نږدې د تیلو په یوې بلې ذخیرې کې هم اور لګېدلی دی. د اطفایي مامورین وایي چې وضعیت د کنټرول نه وتلی دی. تر دې لمخې د خبری راپورونو په اساس د ترابلس نړیوال هوایی ډګر ته نږدې د تیلو په یوې ذخیره کې اور لګیدل و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاکله تازه خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل چې د غزې په تړنګ کې وضعیت ډیر خراب دی او هغه سمدستي بې قید او شرط د اور بند ټینګولو غوښتنه وکړه. د امریکا ژا خبریالي مارګریټ بشیر په دې اکله د بیت المقدس نوی رپورټ لیږلی دی چې په ګډه به واورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د منځني ختیځ اتو ملکونو ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسول دی. هغه وایي چې پرون سهار د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په شمول د سیمې او د نړۍ د ډیرو ملکونو مشرانو ته د یو دوامدار اوربند ټینګولو د هڅو په لړ کې ټلیفوني خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي بان کی مون ویلي چې د یک شنبه په شپه هلته په غزې کې د یو لنډ وخت لپاره څه نسبي آرامي راغلې وه. هغه وایي
The temporary weekend pause in fighting brought a brief respite to war-weary civilians.
د هفتې په پای کې د یو موقت وخت لپاره په جنگ کې توقف د هغې سیمې جنگ ځپلو ملکي خلکو ته سکون ور په برخه کړ. دغه سکون دا هم څرګنده کړه چې د اسرایلو حمله څومره د غزې د خلکو ژوند مشکل او سخت کړی دی. موږ هلته تباهۍ ولیدې. ځینې خلکو ویلي دي داسې ښکاري چې ګونده هلته داسې یو طوفان راغلی دی چې انسانانو یې علتونه برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د اسرایلو په راکټونو غزه لګیږي او د حماس په راکټونو اسرایل ویشتل کیږي. هغه وایي چې هیڅ یو ملک د هوا او د ټوننونو له لارې د راکټونو تهدیدونه منلی نه شي، مګر ټول اشغالګر قوتونه هم د ملکی خلکو د حفاظت لپاره نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې په دغو شخړو کې د ماشومانو په شمول د زرو نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د اسرایلو درې ملکیان د حماس په راکټونو وژل شوي. خاغلی بان کی مون دا هم ویلی دی چې د غزې د نفوسو تقریبا 10% یعنی 110,000 خلکو د ملګرو ملتونو په کمپونو کې پناه اخیستې ده. په تیر هفته کې د غزې په شمال کې هغه خونځی چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ چلېده په ګولۍ ولګېده. په هغې کې د 10 نه زیات ملکي خلک وژل شوي دي. خاغلی بان کی مون له دې نه ډډه وکړه چې یو څوک ملامت کړي، مګر هغه ویلی دی چې هغه په دې باب د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د اسرایل فوز د دغه حمله مسولیت نه دی منلی، مګر دا یې ویلی دی چې په هغه ورځ چې دغه خونځی ولګېده هلته جنگ روان و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلی دی چې د ملګرو ملتونو مامورینو هغه ته ویلي چې په غزې کې یو ځای هم محفوظ نشته دی. هغه وایي
The people of Gaza have nowhere to run. They are trapped and besieged.
د غزي خلک د تیښتې لپاره ځای نه لري. هغه د ځمکه په داس ځای کې راګیر او محاصره شوی چې هر سیمه د ملکیانو ده او هلته هر کور، هر مکتب او هر مهاجر پناه کیږي. هغه وایي دواړه خواوې د دې مسولیت لري چې جنگ بند کړي، خبري شروع کړي او د غزې د اقتصادي محاصرې د مسلې په شمول د دغې لانجې نور اصلي عوامل هم پیدا کاندي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا هم هلته په سیمه کې د سم دستي اوربند د ټینګولو غوښتنه کړې ده تر څو په دې توګه د بشري مرستو د انتقال لپاره فرصتونه پیدا شي. د امنیت شورا د دواړو خواو نه هم غوښتي دي چې د مصر په ابتکار د یو اوربند د ټینګولو لپاره خپلې هڅې شروع کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
په کندوز کې یو شمېر خلکو د جګړو له کبله اختر په پردیو کورونو کې تیر کړي. پام وکړئ په دې اکله د ګلډۍ نیازمن رپورټ ته چې د کندوز نه راستولی دی.
قندز کې د وړوکی اختر لمړی ورځ خلکو ول منځله خو د چاردرې ولسوالۍ د ماماخیل اوسیدونکو د جګړو او ناامنیو له امله اختر په پردیو کورونو کې تیر کړ. عبدالواحد د چاردرې د ماماخیل اوسیدونکو دی، هغه وایي چې د اختر لپاره د معمول مطابق تیاری نیولی و، خو په کلي کې وسلوالو کلیوالو ته اختر ورکړی و چې باید له کورونو ووزي. هغه وایي چې ډک کورونه یې پریښي او دوی ښار ته د خپلوانو کره راغلي دي.
نوم یې عبدالواحد د ماماخیلو. اختر هم وروره داسې تیر کو، جنګ شروع شو دلته په یوه پوسته باندې، تکرار ټوله راووتلو، څوک په یو خوا لاړو څوک په بله خوا لاړو، ویلې د زندګي هم دغسې پرېښوله. رالو دلته په بازار کې، دلته د مسلمان دی کره پراته یو میده کوچنیانو چوچو پوشتې میوه پیوه چې شی مې اخیستې و، بېرته مله پښه د لره سره راوړلو. اتي نو داسې ځوان د له خپله ځوان د بېزاره له زندګي هم زړه بېزاري او داسې سړی پیدا شوی چې ضربه کړي وو لاله له اولاد سره چې به بېغمسي وو له دې ځوان ته. چې اختر په ورځ موږ د خوشي ورځونې نه ولرو، بس ناستم عبادتونه هر شی نیولې راباندې زار شي. اخر دا ځای راسو هغه مملک نن تمام ورځ بلا په ویښ کو تېره چې مړی راته پروت دي، مړی اختیار نه لرو څه شی دا له دې ورځې بل مسلمان په کور کې نه شو. نن تمام ورځ دلته ناستم په زړه مې تېره کړه، دا واړه ماشومان، دا واړه کنکلي، یو زنه په زړه ټوله ولس باندې دا غلط.
عبدالواحد وایي چې د اختر په ورځ خلک خوشحالي کوي، خو پر دوی باندې اختر غم شو.
اتم کورم پاته ده، زندگی مم پاته ده، ځوان مم پاته ده، مالم ولادي بل په کور تاوان کړی، یا یو غوا یا یو ویزه یا یو پسه لشان می وسه سره و پرون میره ما خراونی لاله پرون را ورسېدل ولا سره تل ناسوم زړه راتلل. دلته دید منځ ته لاړو بل منځ لا ولا کپو سوا سیده موږ زندگی روزم نیولې وسې اختر ده، یو یار دوست براتو، یار دوست په مجزار ولا کې د خپل مړي اختیار لو دای موږ زندگی.
یوازې عبدالواحد نه دی چې د ناامنیو له امله یې د اختر خوښي په پردي کور کې تیره کړه، بلکې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوسۍ له امله یې اختر ته هیڅ تیاری نه و نیولی. د سیدرک په سیمه کې د یوې کورنۍ یوه میرمن چې شپږ معیوب اولادونه لري د کورنۍ سرپرست نه لري. هغه د اختر په ورځ هم د خپلو اولادونو لپاره د نفقې د پیدا کولو په موخه پر ګاونډیو ګرځېدله. د هغې په کور کې یوازې د هغې معیوب او ګونګیان اولادونه پاتې دي. ګاونډیان یې وایي چې دغه کورنۍ سرپرست نه لري او د شپږو معیوبو اولادونو مور یې د دوی لپاره خیرات ټولوي. په اخترونو کې هر څوک په دې تمه وي چې د خپلوانو او ګاونډیانو کورونو ته به د اختر مبارکۍ لپاره ورځي، خو کله کله حالات پر خلکو خوښي هم ګډوډه کړي. عبدالواحد وایي
تمه خو هم دغه تمه وه چې دولس روزه هم ده، یو یار دوست کره به ځو، یو پوښتنه که به د یو مریض د یو جوړ د ښه بد پوښتنه به کوو. هزه راباندې ترخه سوه ولاکه مې د یارو دوست کور لیدلی یا هم د خپل کور خوند لیدلی.
د وړوکي اختر پر ورځ د قندز په کلو او کوڅو کې ماشومان او لویان په پاکو جامو کې لیدل کېدل. ډلې ډلې خلک له خپلوانو او ګاونډیانو کره د اختر مبارکۍ ته ورتلل. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرون لنډیز یوځل بیا په ادرسه نړۍ کې په میلیونو مسلمانانو د روژې مبارکې میاشتې نه وروسته پرون د دوشنبې په ورځ د واړه اختر لومړۍ ورځ ولمانځله، مګر په فلیپین کې تاوتریخوالی پیښ شوی او د غزې د تړانګې د جنگ په سیمه کې د اختر لمانځل تت غونتی و. د نیکمرغه کوچنی اختر په ویاړ د امریکا د ولسمشر اختری زنه پیغام وای، څرنګه چې په روند د امریکا د متحده ایالاتو او ټولو نړۍ په ګډ ګډ کې مسلمانانو نیکمرغه کوچنی اختر ولمنځلو، زه او مشال خپل نیکی هلی او پیرزوینی هغوی او د هغوی کورنۍ ته وړاندې کوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د نړۍ راتلونکی ثبات د افریقایي ملکونو په سوکالۍ او پر خپل ځان تکیه کولو پورې تړلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پاکستان د نن او د باندې د بشر د حقوقو ډلې د مسلمانانو پر یو اقلیت ډلې باندې ورستې بریټ چې په لړ کې لښت لره دیش کسه وجل سی ودی او کورونه سوځول سی ودی غندي او دا کار وحشت او ظلم غني. په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد بریدونه په دې ورستې یو میاشتو کې زیات سی ودی. ایاز ګل د اسلام آباد څخه به دی اقلی رپورټر لیږلی دی چې پښتو متن به زه تاسو ته وړاندې کوم. د ګوجرانو والا په ختیځ ښار کې د یکشنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغه نه تشدد پیل شو چې داسې اګانې وسوې چې د احمدي د ډلې یو غړي پر فیسبوک باندې داسې مواد خپره کړي دي چې اسلام ته پکې د اید عالم مخې سپکاوی سوی دی. سیمه ایز پولیس وایي چې په وژل شویو کسانو کې یوه 55 کلنه ښځه او د هغې دوې لمسیانې هم شامل دي. زیات شمیر نورې ښځې او ماشومان په روغتون کې د سخت سوځېدلو وروسته تر درملنې لاندې دي. د احمدي ډلې یوه ویان دا رد کړی چې ګواکې پر فیسبوک باندې د دوی له خوا کوم توهین امیز مواد خپاره سوي دي او دا چې دغه ادعاګانې په بشپړه توګه بې ځایه او غلطې دي. نوموړي زیاته کړه چې سیمه ایز پولیس د برید پر مهال کرار ولاړ و او د قتل عام ننداره یې کوله، خو پولیس بیا دا تور ردی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندي او وایي چې دا یو زړهبوړونکې او حیرانوونکې پیښه ده. دغه سازمان د پاکستان د اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې دې هر اړخیز تحقیقات وکړي او دا دې په ډاګه کړي چې پولیس ولې په دې نه دي توانېدلي چې د برید مخنیوی وکړي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ښځو او کوچنیانو سوځول په دې خاطر چې هغوی د یو مذهب پلویان دي د حد څخه زیات ظلم او بربریت څرګندوي. په لندن کې میش د افوې د نړیوال سازمان غړی مصطفی قدری وایي چې دوی غواړي چې د دې زړه بوږنوونکي جنایت مسؤول کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي. هغه داسې وایي:
It seems like in this case either the police were unable to or unwilling to protect the community.
دا څه ښکاري چې یا خو پولیس ناتوانه و او یا هم په کسته نه غوښتل چې د دې برید مخنیوی وکړي، او په همدغه دلیل زیات شمیر خلک ووژل شول او ټپیان شول. دا نه یوازې د پاکستان د حکومت کمزوري ښکاره کوي چې نسی کولای خپل خلک په داسې مواردو کې وژغوري، بلکې دا د هغو قوانینو خطر هم په ډاګه کوي چې اسلام ته د سپکاوي د مخنیوي په خاطر نافذ سوي دي او په ټولنه کې نظم ته ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د امریکا د باندنیو چارو وزارت پرون د دوشنبې په ورځ د مذهب د نړیوالو ازادیو کلنی رپورټ خپور کړي چې پکې د پاکستان پر حکومت باندې نیوکه سوې ده چې د اقلیت مذهبي ډلو او د بشر د حقوقو د مدافعینو په خوندي ساتلو کې ناکامه سوی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې پاکستانی چارواکي اوس هم داسې قوانین تطبیقوي چې د احمدي مسلمانه ډله یې په لړ کې منځوي سوې ده. هغه داسې وویل:
In Pakistan, militants killed more than 500 Shia Muslims in sectarian bloodletting.
په پاکستان کې افراطیانو د فرقه ای جګړو په لړ کې د 500 څخه زیات شیعه مسلمانان وژل، او تیر کال یې په یوې کلیسا کې په یوې حمله کې 80 عیسویان وژل. د پاکستان حکومت لا دغه کسان د عدالت منګولو ته نه دي سپارلي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې فعالین اسلام ته د سپکاوي د منع قوانین د نورو لاملونو تر څنګ د تشدد یو عمده لامل ګڼي، په خاصه توګه د اقلیت مسلمانانو پر ضد. دغه فعالین په دې باور دي چې د دغو قوانینو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او د مسلمانو او غیر مسلمانانو پر ضد استعمالیږي. دوی وایي چې دغه قوانین د مذهب ازادي او د فکر د ازادیو د بشر اساسي قوانین تر پښو لاندې کوي. د هغه وخت رئیس چې 4 کاله مخکې په احمدي ډلې باندې همزمانه تروریستي بریدونه وسول او شاوخوا 90 کسه پکې ووژل شول، د یکشنبې د ورځې برید تر ټولو زیات خونړی برید و چې په دې 4 کالو کې د احمدي ډلې پر ضد ترسره سو. احمدی ډله خپلو ځانونو ته مسلمانان وایي، خو د پاکستان حکومت په اتیاومې لسیزو کې دغه ډله غیر اسلامي وګڼله، چې د فعالینو په نظر یو دلیل چې پر دې ډلې باندې ولې بریدونه کیږي هم همدغه د حکومت پرېکړه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
د نور نړۍ د مسلمانانو په شان په امریکا کې میشتو مسلمانانو هم پرون اختر ولمانځه. دا چې څه ډول زموږ همکاري نوشه بی آشنا د آدم په نامه د یوه جومات له امام قاري سمیع الله صافي سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړم.
صافي صاحب، څه فکر کوئ په ټوله امریکا کې به څومره مسلمانان اوسیږي؟
لسه تخمیناً حساب کو سړی وي تقریبا د 9 میلیونو نه بر مسلمانان فلحال په امریکا کې موجود دي.
او د مسجدونو څنګه د 9 میلیونو مسلمانانو ته د دینی مناسکو د پرځای کولو لپاره مناسب ځایونه چې ماغه جمعتونه دي څومره به وي؟
مساجد او تعداد تقریبا په امریکا کې د 2000 نه بر دی، او دا بیا هغه مساجد دي چې مطلب اگر چې په امریکا کې مطلب عام قانون دی چې هر یو مسجد یا هر یو عبادت خانه چې خلاصيږي باید حکومت سره مثالی ادي وته کاونټي وي لکه په ولایت کې باید دا رجستر شي نغه 2000 مساجد په عام تور سره په امریکا کې چې کم یو رجستر دي او مطلب غټ مساجد دي غټ مساجد د نامي مقصد دا دی چې د جمیل منځونه کیږي پکې او پنځه وخت منځونه کیږي او بل د مصلی په نامه سره چې کم یادیږي یعنی چې واړو واړو ځایونه باز خلکو په کرا کړی دي اول ته پکې مثال د پنځه وخت منځونه کیږي یا د مثال د دینی تربیت او د دینی علوم پکې حاصلېږي یعنی د اغې نه بغیر دا مساجد چې کم یو دي تقریبا 2000 نفر دي
په جمعتون کې غیر د پنځه وخت منځ یا د جمعې د لمانځنه نور کوم مسائل دي ځنې مسجدونو کې ټولنیز مسائل هم البته یو زمينه ورته برابر شوې ده د خلکو لپاره نو دغه مسائل ته څومره پکې ځای ورکړل شوې ده
د امریکا په مساجد کې هغه ته خوبي همدغه ده چې یعنی فقط د پنځه وخت لمانځنه لپاره اخلاص لري مثال یو سیبرته مثال کې درکه مدلته یو پروګرام د سوشل سرویس په نامه سره یادېږي یعنی هغه خلک چې مثال نوی راغلي دي کده هر یو وطن وی او کده هر یو شکل والا یو د هر یو د رنگ والا ای چې هغه محتاج او نوی راغلي دغه مملکت ته او هغه مطلب اقتصادي وضع خنغه یا خنۍ نو د دې د سوشل سرویس په نامه سره چې په مساجد کې کوم یو پروګرام دی د هم ور سره مالک ومکي او هم د کور کرایې په حق باندې کوم کور سره کوي او هم ورته خوراک او ساک هم برابرې او په زمين کې مثلا لکه ادم سنټر نوم چې مال ته د مسول په حساب باندې یا د امام په حساب باندې یما منګه حتی لکه مطلب دلته یو تی بي لابراتوار هم لرو د هغه چا د لپاره چې څوک مثال بیمن لري او یا د انشورنس په نامه سره یا میډیکیټ په نامه سره چې شنه لري نو دا غیله لپاره مطلب موږ د زمينه مساعده کړی دا چې کلینیک لرو مثال لابراتوار لرو او دا غیله هر یو د صحت
یعنی غیر د bale غیر د دینی مسایل نور ټولنیز خدمات او نور ټولنیز مسایل تم پکې ځای ورکړل شوی دی مانه نصافه سب د روجي په میاش کوم خاص پروګرامونه څه
روجي خاص پروګرامونه دا اوس لکه په امریکا کې بل خوارې ده د پروژه کې چې مطلب عدالت په هر یو مسجد کې تقریبا ستاره موجود یعنی د نارینه او زنانو لپاره ماشومان او هر یو ماخام د روجي یو حقیقت دی یو خوشحالي یو اختری دغه ټولو مختلف شکلونه او د مختلف خلکو هوادونه مختلف جبې ټول چې راغون کړي دی یو اسلام او د الله تعالی حکم راغون کړي دی او یو د ډیر په مینا محبت سره یو بل تر څنګه ناس کی او افطار کوي او هم څنګه مطلب لکه د دینی د جنبینه بل په مساجد کې دلته عموما په اخیری شپو کې یو خطراوی دی مثال چې عام تور سره کې په وطن کې مشته دی او بل لکه د تهجد لمونځ دی چې د شپې تقریبا 3 بجې یا 2 بجې تهجد لمونځ خصوصا په اخیری شپو کې شروع کیږي په اخیری شپې دروځي پوري او هم څنګه د افطار د پلسو اخیرا نور زکی د سحری د لپاره پروګرام هم مساجد کې دلته شته دی
ها ما یو ورسته پښتنه بل اخر نن اخترو اختر کوم څه وکړل څومره خلک راغلي وو جمعه ته د کوم کوم ځایونو خلک راغلي وو
سرم په ماشاالله ډېر په خوشحالي سره ومنځل شو او مختلف هوادونو خلک راغلي وو او زبر سره تخمینا نو مې فکر کوم تقریبا د سدرینی مزر پور یا درې وزر پور اقلا من سره مطلب اختر مونږ کې مشخوین دی ورونه موجود وو او دا یو خواله بدرته و امریکا کې چې مطلب دغه د اسلام مطابق یو قانون دی چې اختر لمانځه زموږ په مجتمعات کې په افغانستان کې زنانه یا ماشومان نه حاضرېږي نو دلته نبی علی السلام امر کړی دی چې حتی هغه زنانه چې مطلب د میاشتنی په تکلیف کې هغه هم باید د لمانځه ته نه بلکې دغه اجتماع ته حاضر شي ځکه چې د مسلمانانو تعداد خلکو ته ښکار شي یعنی چې مسلمانان یو خوشحالي ورځ لري او نارینه او زنانه ماشومان ټول پکې راجمع دي نو خويندې ورونه ټول شي راجمع شي تقریبا تعداد فکر کوم چې دغه 3000 ته رسیدو او خوشحالي سره ماشاءالله او منزل شو یو بل ته مبارکي او ستړي مشي ماشاءالله ډیر په شوق او
خاطر راغلی bale د ادم سنټر امام قاری سمیع الله صاحب ډیر مننه کور دی ودا
د امریکا جغ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو زمرد دویمن نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېدله د مازیګر پر وو بجو باندې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو د نوی مطالب سره په څولند شو بو کې به تاسو ته د دری نیم ساعته دویمه خبري خبرونه وړاندې ستبیم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي وسی